واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په منل کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې په سروکې تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، او د بلوچستان په خاران سیمه کې هم څلور کسان نامعلومه کسانو لخوا په خپل کورونو کې وژل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او بیا شروع په ورځ اعلان شي، او د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې پولیس وایي چې په سوراکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، او پولیس وایي چې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه مخکېنی طالبان وو چې بیا پوز ته تسلیم شوي وو. د جنوبی وزیرستان د پولیس مشر ډی پی او عتیق الله د دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډیو ته تایید کړي چې د سوراکۍ تحصیل په چګملۍ علاقه کې پرون د جمعې په ورځ ماسپښین دغه 14 شوي چې 3 کسان پکې وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. پولیس چارواکو ویلي دا د چکملی سیمې ځایي کسان دي، او په ژوبلو کسانو کې د یو حالت مرګونه دی کوم چې هسپتال ته په ډېر اسمل خان کې رسول شوی. تر دې مهاله د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې، خو په علاقه کې امنیتي چارواکي وایي دغه کسان چې هدف شوي په دې کې 2 کسان فرید او مصطفی مخکې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او بیا پوز ته تسلیم شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه 14 د یو ځمکني ماين د عمله شوي ده. د جنوبي وزیرستان په سروکۍ تحصیل کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، او وسلوالو څخه یې د دې سیمې د پاکولو دعوی کړي وي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کېدل سوا شوي، او پر ضد یې احتجاجونه هم د ځایي خلکو لخوا روان دي. د بلوچستان په خاران سیمه کې څلور تنه وژل شوي، او خپل خپلوان یې وایي چې د نامعلومه کسانو لخوا دغه کسان په خپلو کورونو کې وژل شوي. د ایران پولیس سره سیلمه دغه سیمه کې د پولیسو ځایي مشر ډیوته ویلي د پیښې مقدمه د ترخګرۍ پر ضد جوړې ادارې لخوا د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې ده. دی وایي چې دې وخت پولیس او امنیتي ادارو لخوا په ګډه پلټنې پیل کړې شوي، خو لا هم څوک نه دیني ول شوي. ځایي پولیس وایي چې تیر شپه نه وخت نه معلومه کسان د سیمې یو مخور تن په کور ورننه وتل، او د کور دننه یې ډزې پیل کړې چې پکې څلور تنه وژل شول. په پیښه کې یو تن جوبل شوی هم دی. دغه پیښې مسؤلیت لا تر دې وخته چا په سر نه دی اخیسته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او بیا شروع په ورځ باندې اعلان کړی شي. د پاکستان یو ځایي ټي وي جیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزیر ویلي د پوزي مشر د ټاکنې عمل به د ګل په ورځ شروع کیږي. د ویلي پوز په ملکی سیاست کې سکار نشته، خو چې کله یې ځان د سیاست څخه بهر کړ نو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز مخالف شو، او د نوي پوزي مشر ټاکنې معاملې لنجونه کړه. د دفاع وزیر خواجه آصف د جیو ټي وي سره خبرو کې ویلي عمران خان پوز د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کارول غوښتل، خو چې کله هغوی انکار وکړ نو عمران خان د پوز مخالف شو او وی ویل چې دوی د نیوټرل نه پاتې کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت په پارلیمان کې د عدم اعتماد په ووټ ختم کړی شوی وو، خو د یې تور په امریکا او پوز باندې پورې کړ. د امریکا په اړه د تور نه دیه که څه هم اوس وروسته شوی، خو لا هم په پوز یې دغه تورونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د عمران خان ملاتړي پخوانی مرکزي وزیر شیخ رشید ویلي راتلونکو 10 ورځو کې به د قام او هیواد د تقدیر فیصله کیږي، او قسمه فیصله اونه شوه نو په هیواد کې به اړې ګړې نور هم زیات شي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان غړیتوب ختم کړی. د جمعې په ورځ خپل اعلامیه کې دغه د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا MFC افغانستان د غړیتوب ختمولو اعلان کړی دی. یاد ائتلاف چې کینیډا او هالند یې مشري کوي ویلي د ائتلاف ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوالې ټولنې لژمنو سره سمون نه خوري، او رښتیا دا دي چې دا صورتحال ډیر د اندېښنو وړ دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوري په سمدستي توګه د یاد ائتلاف د پریکړې په اړه باندې کم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د طالبانو له لوري په تیرو وختونو کې د رسنیو پر ضد د بندیزونو په اړه کې دونکې نیوکې رد کړې شوې دي، او دوی وایي چې په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ حکومتي فشار او یا بندیزونه نه دي پر ځای کړی شوي. د افغانستان وتلی خبريال زیرک فهیم وایس اف امریکا ډیو سره د خبرو په وخت ویلي په یقیني توګه چې دا مهال افغانستان کې خبريالان لایو اندېخمن حالت سره مخ دي او حمزه ک په 2000 کې نږدې 1000 خبريالان خپل دندې پرې خو دي او ډیر داسې هم دي چې افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي. د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو او هوادونو لوري بیا بیا په طالبانو دغه غونکېږي چې د رسنیو ازادۍ او بشري حقوقو په لړ کې د نړیوالو سره کړې خپل ژمنې سرته ورسوي، خو طالبان دریز لري چې دوی نړۍ سره کوم ژمنې کړې دي په هغه باندې ولاړ دي. د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. د برتانیې دفاع وزارت په خپل استخباراتي راپور کې ویلي چې روس په یو ورځ کې د ملکی بانډونو په سر زیات رقم را جمع کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دغه ډول د پیسو را جمع کول د دفاعي اخراجاتو به حال ساتلو لپاره مهمه لار ده. په اوکراین د حمله وروسته د روس په دفاعي بجټ کې لومړی داسې اضافه ده چې لیدل کیږي. په ټویټر تازه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د روس دا اضافه 14.8 ارب ډالر ده. روس دفاع بجټ 4.8 ارب ډالر اندازه کړي، کوم چې د کال 2021 اعلان کړل شوی بجټ نه 20% زیات دی. بلخو اوکراین چارواکو د کیف خار د سخت یخنۍ له کبله په مکمله توګه د تړلو خبرداري ورکړی دی. د خار خاروال ویټالی کلیچکو د اسوسییټډ پریس خبري ادارې سره خبرو کې ویلي د بجلی بیا بحالولو لپاره مامورین په کار اخته دي، کوم چې د روس لخوا په بمباریو کې تباه کړل شوی و. د روس لخوا دغه بمباری اوس هم د هیواد په یو شمیر برخو کې دوام لري. او د اوکراین وزیر اعظم دینیس شیمبل ویلي د اوکراین په سویل کې په اوډیسا او په شمال کې کیف کې بجلی قطع شوی او دغه سره د هیواد نږدې نیمه آبادی د بجلی نه محرومه شوې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ایډی وده زموږه جواد موسم د مهمو راپورونو په لور. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي په سروکی تحصیل کې 14 شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کسانو کې دوه تنه مخکېنی طالبان و چې بیا پوسټ تسلیم شوي وو. تر اوسه د دغې 14 پړه چا په غاړه نه اخیستې. نور حال د ډیبی خبريال عدنان بیټنی څخه وایي.
د سروکی وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او اتیکولا دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډیو ته تایید کړی چې د سروکی تحصیل په څګملای علاقې کې پرون د جمعې په ورځ ماسپښین وروسته دغه 14 شفي او درې کسان پکې وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي. پولیس افسر دفتر چارواکو وویل دا د څګملای سیمې ځایي کسان دي او په ژوبل کې یو کس حالت مرګونه دی. هغه ډیر اسماعیل خان سیمه کې روغتون ته وړی. پولیس چارواکو وایس اف امریکا ډیو سره په شریکو کړو معلوماتو کې د وژل شوو کسانو نمونه فهیرې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ رویلې وا مشر منظور پښتین په ټویټر ویلي څګملای مارکیټ کې د ګډ طالبانو فرید او مصطفی باندې 14 شفي. هغه لیکلي د حکومتي تګلارو له امله دغه ناکراري له تر اوسه د فهم لري. تر دې مهاله دې پیښې زمواري چا په غاړه نه ده اخستې، خو په علاقې کې یو امنیتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیو ته وویل دغه کسان چې په هدف شي په دې کې دوه کسان فرید او مصطفی مخکې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او بیا پوسټ تسلیم شوی وو. د ریډیو پاکستان خبر تر مخه 14 د ایوز مکنی ماین یا IED لامره شویتا. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. د جنوبی وزیرستان په سروکای تحصیل کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه علاقې د هر قسم وسلوالو څخه د پاکولو دعوی کړي ده. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو او په ځانګړي ډول شمالي او جنوبی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بعد امنۍ پیښې رامنځته کېدل سیوا شوې دي. په 14 نومبر د چهارشنبې په ورځ په لکې بربت ضلع کې شپږ پولیس عسکر په یوه وسلوال برید کې وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د دې پیښې پر ضد پرون په لکې بربت سیمه کې ولسي احتجاجي مظاهره شوې، سپکشي ترهګري غندنه شوې او ویلي د خاور نور ترهګري نشي زغملای. په خیبر پښتونخوا صبح کې تیر څو میاشتو راځي د امنۍ پر ضد او امن دپاره په غټه کچه پاسونه او احتجاجي مظاهره شوې دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری دوه ورځې وړاندې د کمروت سفر پر مهال ویلي پولیس د ولس سره په ګډه د امنیت لپاره اقدامات کوي او په ولس غږ کړی چې ترهګرو د پناه ورکولو نه ډډه وکړي او د ترهګرو د موجودګۍ په صورت کې په وخت پولیس خبر کړي. ادنان بیټنای، ډیوا، بره جنوبي وزیرستان.
د بلوچستان په خاران کې د څلورو وژل شویو کسانو مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده. دغه کسان تیره ورځ په خپل کور کې وژل شوي. د دوی خپلوان وایي چې د وسلوالو لخوا دوی ته مخکې ګواښونه هم شوي. نور حال د حمید سمسور په راپور کې.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د لویدیز په لور د 3.5 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیسو سره نږدې په ضلع خاران کې رامنځته شوله. د رخشان ډیویژن د پولیسو ډیپټی انسپکټر جنرال نذیر کوردوویل چې د دغه پیښې مقدمه د تراګری د مخنیوي د ادارې د کونټر ټریزم له لوري د نامعلومو په ضد باندې ثبت شوې ده. اوس پولیسو او امنیتي ادارو په ګډه باندې پلټنې پیل کړې دي، خو په دغه پیښه کې تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. پولیس وایي چې تېر شپه ناوخته ناڅرګند وسلوال د خاران ښار و ډیر پارم ته نږدې یوې ودانۍ ته ورننوتل. ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور کسان په کوم کسي قبایلي مخور شیخ سلیم تګاپی، سیف الاسلام او د ده د نورو ملګرو په شمول څلور تنه یې ووژل او یو کس کاری ټپي شو. له پیښې وروسته پولیس ورغلل د دوی مړی سیول اسپیټال ته راوړل، بیا یې خپلوانو ته په لاس ورکړل. د دوی په خپلوانو کې یو کس د نوم نشودلو په شرط باندې وویل چې د بلوڅو وسلوالو له لوري و دوی ته دړکې ورکول کېدلې. د دغه پیښې مسولیت له چا په سر نه دی اخستی. د سیمې او ځای خبريال وی وی ډیو ته وویل چې دغه ودانۍ د شیخ سلیم احمد ځای و. له د سره نور خپل ملګری هم موجود و. دای حکومت پلاوه قبایلی مشر غنل کجی د د په خبره چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې فکر کوي چې د خلکو په بيدرکه کې دوکي دوی د حکومت او امنیتي ادارو سره مرسته کوي. خاران د ایران له سرحدي پولیس سره نږدې سیمه ده. دلته بلوچ وسلوالې ډلې ډېر فعال دي. په تیر وختو کې هم د خاران په سیمه کې د نامنې پیښې راپور شوی وي چې د زیاتره پیښو مسولیت به د نورو وسلوالو ډلو سره سره بیلې هم په سر اخستی. نه یوازې مرکزی بلکې بلوچستان حکومت هم وخوابدو بلوچانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضعیت ډېره کړکېچنه ده. حکومتي چارواکي وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې د نامنې پیښې ډېرې کمې شوې دي. حکومت دا تور هم لګوي چې د بلوڅو وسلوالو چې ځینې بارني هیوادونه هم د دوی ملاتړ کوي. د دوی له خولې لوی مرامیدا دی چې دلته په بلوچستان کې د سیپیک پروژه ناکامه کی. دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند نوم په ګوته کوي، خو نوې ډلۍ بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د پاکستان د بهرانیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو په ترڅ کې اړینه ده چې پاکستان د لاقانونه تاریخي طالبان پاکستان پر ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا څخه تر بلوچستانه پورې په ترهګرو او پیښو کې زیاتوالی راغلی. د امنیتي چارو کارپوهان وایي باید چې د تاریخي طالبان پاکستان سره نور خبرې ونه شي او د جی ٹی پی په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلی پوځي عملیات پیل شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د امنیتی چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال لیټر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي ریاست لا اړین شوی دا چې د ترهګر ډلو او په ځانګړي ډول لا قانون تحریک طالبان پاکستان ته په صفه ټکو کې وایي چې د هغوی تګلارې او غوښتنې نورې د منلو وړ نه دي.
100% ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف عسکری کارروائی کی ضرورت.
هغه وایي زما په ان پکار د ترهګرو او په خصوصي توګه د ټي ټي پی پر ضد عسکري عملیات پیل کړی شي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو او حکومت فریضه جوړیږي چې د ټي ټي پی خلاف د دغه احتمالي جنگ په سیاسي میدان کې مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرکزي وزیر بلاول بټو زرداری تیر ورځ اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال ویلو چې حکومت لا پکار دی چې د ټي ټي پی پر ضد خپل تګلارې یا حکمت عملې ته بیا کتنه وکړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ امن خبرې پر ځای ودرېدلې دي او ټي ټي پی د روانې میاشتې د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې شپږ بریدونه کړي چې پکې 115 پولیس اهلکار وجل شوي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي د خپلواک څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور خان مسید ډیوا ته وایي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت د امن خبرو کمې مثبتې پایلې مخې ته نه دي راغلي.
اوس خو به د حکومت هم پته لګي کنه چې دوی کوم قسم نظر ثانی غواړي، کوم قسم تجاویز دي دوی په ذهن کې. خو په مخ کې خدا و چې کوم مین شرایط وي د حکومت والا ټي ټي پی نه منل، ټي ټي پی والا حکومت نه منل، نو اوس دا خو ډیپینډ کوي چې و دا حکومت څه غاره وباس دوی سره څه سټریټجي ده څه غیر دی.
د امنیتی چارو یو بل سیلنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې اړه وایس اف امریکا ډیوه سر خپل سیلنه کې وای چې د پښتونخوا او پخوانی فاټا ولسونه پاسېدلې دي د ترهګرو ضد احتجاجونه کوي او وای چې امن غواړي، خو دې زیاتوي دا اوس د ریاست خوښه ده چې امن په کومه طریقه راولي.
آیا حکمت عملی دا په کار ده چې افغان حکومت ته وویل شي چې تاسو رومنګ خبرې ترې کوو خو د دغه خلکو ترمنګ ډاری خبرې نه کوو، خبرې وستا څه په ذریعہ باندې کیږي؟ بیا ما خبره په کې دا جوړیږي کنا اول اعتماد سازی کول غواړي او په یو بل باندې بار راوړي، نو بیا اول دادا چدس بندي وشي لیکن هغه دس بندي چې فعال کړی شي. بیا ما خبره دادا چې په دې کې کوم سټیک هولډرز دي چې سټیک هولډر ټول په
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تیر کال اکتوبر میاشت کې د ټي ټي پی سره مذاکرات پیل کړي چې پکې د ټي ټي پی سره په کابل کې د پاکستان نتلې جرګې هم لیدل قتل کړي وو، خو تر اوسه پورې د دغه مذاکراتو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ښکاره دی چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د طالبانو د ښکاره کېدو او د بدمنۍ د پیښو وروستو د سوات نه تر وزیرستانه او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدمنۍ ضد او د د پاره په لویه کچه ولسی مظاهره هم شوي چې تر اوسه پورې روانې دي.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده، د طالب وسوالو لخوا په پاکستانی سرتیرو باندې له خونړي برید وروسته د چمن د لارې د بندیدو یو ونی پوره شوه، خو د طالبانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ تازه په دې اړه خبرې شوې دي. په دې اړه وروسته حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې
د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن پولې د بندیدو یو ونی پرسوه است. دواړو دولتونو ترمنځ تجارتي چاري او د پیاده خلکو رفتامت بند پاتې دي، خو نن د خالی په ورځ د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمنځ پر بندیدو داخلي دروازه باندې خبري وسوي چې د بازو سرچونو لخلې په دغه خبرو کې پر پولې د ډوزو د پیښو پلوټونو او پر روان وخت کې دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو باندې اتفاق وسو. بیا د پاکستان له خوا او افغان چارواکو ته وویل سو چې دوی به ډیر ژر دغه سرحد د تجارت ادادي خلکو په مخ خلاص کړي، خو دغه دواړه خیزو خبرو په حقله تر اوسه پاکستان افغانستان په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د چمن د سوداګریز او پانګونې خونې پخوانی مشر عبدالباری اڅکزي وی ډیو ته وویل چې د پولي د خلاصون په اړه خبرو کې دوه وروسته باید دغه سرحد پرانستل شي.
تقریبا 1400 کانټینر د لیولارډ لوډ په هغه کې غذایی او خوراکي مواد، 1400 کانټینر الته ولارډ امپټي کانټینر باندې او پر دې باندې روزانه کم سه کم یو نیم سل ډالر د ډیټنشن په تور دي. سل ګاډي خشکی میوه دا ولارډ دي، پاکي د سن نازک پیریزیبل ایټمان سال لکه انزرو او جوشو کشمش هغه خراب یک دن کې دي.
په چمن سره د شاپې تجارتي مرکز افغان مارکیټ کې اپیزولا یو دکاندار دی، د وو ویلز بارډر د بندیدو علامل د دې کاروبار بيخي پټه په درېدلې دي.
بارډر بند دي نو د دې وایي سمور کارونه ډیر ولاړ دي، د بارډر سره شیم نه راوړي او په ګرد مارکیټ کې 15 ګراکان ستګر د کونداران پریشان دي. موږ د علاوه کوم څه د خواص کوچ بارډر ژر د ژر راخلاص کی.
د چمن څخه د کراچي ته مسافر وړونکو بسانو غټه دا چليږي چې ورسره په سوونو خلګو روزګار وبسته دي، خو د چیرې وی ونی څخه پولې د بنډو څخه د دغه خلکو روزګار هم په ټپه ولاړ دی. د یو بس ډرایور ترین خان خپل مشکلات سره دارنګ بیانوي.
پرم په زوال مزم په زوال یو ون څوک نه راوړي، خو دغه بارډر باندې چلی دغه بارډر می دغه نیز مز د خپل د ته چیستا په بخشاسته نه ملسا نه یو دغه ست چې برغه باندې مطلب سرکار مې ډیپټي ولګي سرکار ته مردا گزاره چې د بارډر دی راایلک مډیر مجبور مجبور نه نه د دوی سره مجبور چې بالا جوړی نه کول.
د غرنګ د پولی د خلاصون په تمه وسوم په چمن کې په سلګون افغانان ناشتي کڅه هم تیر ورځ دغه افغانانو احتجاجي لارون وکي، خو تر اوسه دغه افغانان ته خپل وطن ته د ستنېدو اجازه پاکستان نه ورکړي. دغه افغانان خپل مشکلات و بیوی دی وطن سره دارنګ بیان کو.
موږ خواران دغه جواب دی چې موږ الکه موږ ته حکومت او دولت کار نه لرو، دوی سره جنگیږي. موږ یا تلاره کوي مریضان ستړي خلک وږي او تجی ناشتو موږ هزار په پتیش پچیشي.
د چمن سرحد د نومبر پر 13 د اتوار په ورځ په هغه محل بند سو کلس د بابې دوستي داخلي دروازه کې یو افغان کس را داخلېدو پس پر پاکستاني چارواکو ډزې وکړې او یو ملیشیا عسكر ووژل او دوه نور ټپیان کو. او حکومت پاکستان د افغانستان څخه دغه بریدګر د دې په والا کول غوښتنه وکړه. خو د افغان طالبان ویا زبیح الله مجاهد پر دغه پیشه خوښنه ظاهر کړې ده او د پیشو پلټونو د پاره هیئت ګمارلو او پر روان وخت کې دغه رنګ پیشو مخنیوي د پاره جدي ګامونه پورته کول ژمنې په خپل یو ټویټ کې کړې وې. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا، چمن.
د اسلام آباد پولیسو مشر اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف لوی لاریون په حق خپل تحریری جواب کې وړاندیز کړی چې د پاکستان تحریک انصاف مالی ضمانت ورکړي چې لوی لاریون په وخت به سړول تاوان نه رسوي، نو بیا اسلام آباد په سړکونو پرتی کنټینرې لری کولای شي. بل پلو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی د ګل یا دوشنبه په ورځ به د پاوز د نوې سرلخکار د ټاکنو عمل پیل کیږي. په دې اړه نور حال د اورنګزیب په راپور کې.
اسلام آباد پولیسو مشر پاکستان تحریک انصاف لوی لارون ته اجازه ورکولو په حق اسلام آباد های کورټ ته خپل ځواب کې ویلی دی چې پاکستان تحریک انصاف ته دلته راتلو مشروط اجازه ورکول کېدی شي. بلخوا دفاع وزیر ویلی دی د ګل د ورځ نه به د پوز نوې سر لخکر تعیناتی عمل به پیل کیږي. جیو نیوز سره خبرو په وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی د پوز نوې سر لخکر نامه به د شروع ورځ پورې به حتمی شي. خواجه آصف دا خبره هم کړې ده پوز سیاست کې سکار نشته، خو چې کله پوز ځان سیاست نه بهر کړو نو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز مخالف شو او د نوې آرمی چیف معامله یې لانج منع کړه.
یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا اور یہ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ کو میری سائیڈ لینے پڑے گی.
خواجہ آصف وہی عمران خان پوز سیاسی مقاصد دبر استعمال ول غختل خوچے پوز انکار اکڑو نو بیا عمدہ عمران خان دا پوز مخالف شو. اپریل پر میشت خپل حکومت ختم دو طور عمران خان سواری پا پوزی اسٹیبلشمنٹ او پا امریکی لگا ولی دیکھو اس چے سنگ سنگا دا نوے آرمی چیف نام اعلان نزدے راسی عمران خان دا دغا تورون نهم پشا شوے دے. خبریال مشتاق یوسف زی وی عمران خان خیبر پختونخوا کې په نه کالو حکومت کې او په مرکز کې سرور کالو حکومت کې داسې سکار نه دی کړی چې په فخر دا ذکر خپل جلسو کې وکړي.
هغه په دې ګمون باندې کین باندې پوه دی چې تاسو به د عوامو د جذبات سره څنګه لوبې کوي، نو دا ټول لوبې دې ته خلک ښیي چې کوم دنه ګټه پیر د ملګري ناستې د تاریخي او دا هغه خیال دی چې پاکستان کې یو خود مذہب کا ډیر زیات خرسی کی تاسو لگزان خیچ زما زبی ما زما د مذہب سره لگاو دی، نو بیا خلک ته خو هی کتا بیا دن اسنګي ستا من اسنګي خو ته مذہبی خو ته خبرې کوا د اسلام خبرې کوا د خو لپاره چې دین خبرې کوا نو بیا ته خلک خو هی د دې د خیال دی دین له واده د دې د خیال چې کنه پاکستان کې تاسو د امریکای خلاف یې او څه هم مسلې او په امریکا باندې راړوي نو بیا تاسو د هغو همدردی او زما په خل باندې اوس په دې کې ډېر حد پورې بدلون راغلی په خوانی پاکستان نه دی.
بلخوا په خوانی وزیر او پاکستان د ریکن صف پلاوا عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلی دی چې راتلونکي لس ورځو کې به د هیواد او قوم د تقدیر فیصله وکړي او که ټیک فیصله ونه شو نو هیواد به اړې ګړې نور هم زیات شي. د اسلام آباد های کورټ کې پاکستان د ریکن صف ته جلسه اجازه ورکولو په حق لا اورنه په محل اسلام آباد پولیسو مشر یو تفصیلی جواب جمع کړی دی په کوم کې عمران خان ژوند ته خطرو په حق لهم خبره شوې ده او دا هم چې د پاکستان تحریک انصاف خبر پختونخوا یو مشر کورینو چارو وزیر د قتل دړکې ورکړی دي او یره ده چې د جلسه کې وسلوال خلک هم شرکت وکړي او عمران خان یا د دې ګوند ضمانت ورکوي چې لارون کې به چاته ستاوان نه رسوي نو اسلام آباد انتظامیه به د سړکونو نه کنټینر هم لرې کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د تیرو څو اونیو نه د لا قانون ګرځول شوی تاریخ طالبان پاکستان لخوا په آنلاین یا د انټرنیټ لارې وخت په وخت د رادیو پروګرامونو خبريږي. په دغه پروګرامونو کې د تنظیم مشانو سره مرکې او د روانو عملیاتو په اړه راپورټونه وي. څېړونکو وایي د جی ټی پی لخوا عام ولسته د خپل پیغام رسولو لپاره رادیو تر ټولو مهمه وسیله ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې
د خبريالانو سره شریک کړی شوی خورونو لینک کې د ٹی ٹی پی عمر میډیا د یو ساته پروګرام ته د پاسون نوم ورکړل شوی دی. د دې پروستیو کې شپږم قسط خور شوی چې د تنظیم د عسکري ځواکونو په نخښه کولو، د قیادیانو خوشی کولو او د دوی په ضد د پوځي عملیاتو په اړه پکې خبرې شوې دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارپان اشرف دیوته وویل په کال 2008 او 2009 کې په سوات کې د مولانا فضل الله لخوا د ریډیو د لارې خپل تبلیغات خورول پیل شوی وو چې بیا یې څانګې زیاتې کړې شوې او عوام ولس باندې ډېر اثر ولرو. ډاکټر ارپان اشرف وویل دا غي ریډیو وروستو په سوات کې د طالبانو اثر زیات شو او په دې کې د ریډیو ډېر رول وو. نوموړي ویل ٹی ٹی پی د ریډیو د لارې خلکو ته نیخ په نیغه خپل بیانیا رسول غواړي.
د دې مخکې هم طالبانو ته ډېرې ګټې دایره وړي وي، د هغه نت ورک مضبوط شوی او هغه په دبنه کافی په دې ریجن کې په دې علاقې کې خپل عمل لري جوړ کړی و او یو ځل بیا دا هغه کوشش تا چې کوم طالبانو مخکې کړی و.
ډاکټر ارپان اشرف زیاته کړه د ده په نظر به دا ځل د طالبانو ریډیو هغه اثر ونه لري څنګه چې مخکې و، ځکه چې خلک دا ګڼي چې سخت دریزي په دې علاقو کې بدامنی راوړي. نوموړي ویل خلک د سخت دریزي خلاف پاسېدلي دي خو طالبان به بیا هم د هڅه کوي چې ځوانانو ته خپل پیغام ورسوي. د انټرنیټ د لارې د طالبانو د ریډیو خورونو په اړه مو د خبر پښتونخوا د وزیر الله د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیب نه د واتس اپ د لارې پښتنه وکړه چې حکومت سګامونه پورته کوي خو د دې ریپورت تیارېدو پورې کوم جواب نه ویلې. څېړونکو خبريال ناصر دول دیوته ویل د ٹی ٹی پی لخوا د خورونې په داسې حال پیل شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي. نوموړي ویل امکان دی چې د مذاکراتو په دوران به د دې ریډیو په خورونو باندې هم خبري وشي.
کدا بند نکړي خو نو دا په دې سکیورټي فورسز باندې یا په پولیس باندې یا په عام ولس باندې چې د کومه ټارګټ کیلینګ دی یا کومه حمله دی په دې نه هم دا خطرناک متخکاری بیا کچته دا بند نشولا نو زب دا ویم چې د امن خبره یا د امن پروسیس دا سه برای نام دی دا سه یو بل ته دوکا ور کوي.
سیړونکو وای مولا فضل الله چې د ریډیو مولا په نوم هم مشهور او بیا د ٹی ٹی پی مشر شو. د هغه ریډیو به د سوات نه چلیدو، بیا په مقابله کې د ایس پی آر لخوا هم د ریډیو پروګرامونو یو لړۍ پیل شو خو اوسنۍ خورونې د انټرنیټ د لارې کیږي او په هان وای چې پاکستان د سی ټیکنالوژي لري چې د انټرنیټ د لارې دغه خورونې وتړي خو تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه باندې سندې ویل شوې. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د وی او کلنې ماشومې مړی یا جسد په داسې حال کې موندل شوی چې دوه ورځې وړاندې بدرکه شوی و. پولیس او ډاکټران وایي ابتدایي پلټنې ښیي چې د ماشومې سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. نور حال د ډیپی خبریال ذوالفقار بیټنې په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومې مړې پرون د جمعې په ورځ د کراچۍ په لانډی سیمه کې د یوې رغېدونکې ودانۍ سره نږدې د کچري څخه ترلاسه شوه چې بیا د پیښې پر ضد خلکو احتجاج کړي او د انصاف غوښتنه یې کړي. د وژل شوې ماشومې منیبه پلار مقبول خان ویوی ډیوه سره خبرو کې وایي لورې د شروع چهارشنبې په ورځ بې درکه شوې وه او دوه ورځې پسې دوی لټون کړي چې بیا په 13 نومبر یې مړ جسد موندلی.
منډې تر ډېواله هغه نه باز بیا پاټار تارې ستار کوم پټانه کې پرور را د ټلیفونو کې د تکې وړو کې ودی دا
د ماشومې مړ جسد موندلو وروسته جنا روختون ته وړل شوی و. د پولیسو سرجن ډاکټر سیما مطبوعاتو ته ویلي په لومړۍ معاینه کې د ماشومې په وجود د تشدد نښې لیدل شوې او خای د جنسي تیری ورستا وژل شوی ده. هغه نور ول بیا هم د وژل شوی ماشومی د بدن څخه د ډي ان اي معاینه د پاره نمونه اخیستل شوی چې کره معلومات تر لاسه شي. دغه پیخي پاړه وی ویډیو د قائدآباد پولیسو او پلټون کی ټیم مشر امین کوسا سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي د پیخي موقع ته ورغلی د سیمه جیو فورنزیک معلومات یې اخیستي او د ماشومی کورنۍ سره یې لیدلی. هغه ته ډاډ ورکړی چې پلټنې پیل کړي دي او په پیخي کې ککړ کسان با زرد قانون منگول اتراولی
جو بھی چیزیں درکار ہیں ہمیں
ٹیکنیکل مشاہدے روانہ دا دغه پیخه کی ککړ کسان با زر مخیتا راولو
په کراچی کې دغه پیخه په داسې حال کې شوی چې یو ورځ وړاندې د یو کم عمره هلک سره د جنسي تیرې په جرم کې عدالت یو تنتا د سوارلس کلونو بند سزا اورولې ده. پاکستان کې وخت په وخت د ماشومانو سره د جنسي تیری او بیا وژلو پیخي مخې ته راځي. پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل د ستمبر په میاشت کې جاری کړی یو رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد دننه په 2211 ماشومانو جنسي تیری شوی دی. ساحل ویلي د تیر کال 2021 په پرتله د روان کال لومړیو شپږو میاشتو شمیري د ماشومانو ضد د جنسي تیریو په پیښو کې 18% اضافه په ګوته کوي. د رپورت تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 18 او 43 انجونې د جنسي تیری وروسته وژل شوې دي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خپرونه کې درته ځا شپه په منل کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې په سرواکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، او د بلوچستان په خاران سیمه کې هم 4 کسان نامعلومه کسانو لخوا په خپل کورونو کې وژل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او یا شروع په ورځ اعلان شي، او د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې پولیس وایي چې په سوراکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، او پولیس وایي چې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه مخکېنی طالبان وو چې بیا پوسټ ته تسلیم شوي وو. د جنوبی وزیرستان د پولیس مشر ډی پی او عتیق الله د دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډیو ته تایید کړي چې د سوراکۍ تحصیل په چګملي علاقه کې پرون د جمعې په ورځ ماسپښین دغه 14 شوي چې 3 کسان پکې وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. پولیس چارواکو ویلي دا د چکملی سیمې ځایي کسان دي او په ژوبلو کسانو کې د یو حالت مرګونه دی کوم چې هسپتال ته په ډېر اسمل خان کې رسول شوی. تر دې مهاله د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې، خو په علاقه کې امنیتي چارواکي وایي دغه کسان چې هدف شوي په دې کې 2 کسان فرید او مصطفی مخکې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او بیا پوسټ ته تسلیم شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه 14 د یو ځمکني ماین د عمله شوی ده. د جنوبی وزیرستان په سرواکۍ تحصیل کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او وسلوالو څخه یې د دې سیمې د پاکولو دعوی کړي وي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو او په شمالي او جنوبی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کېدل سوا شوي او پر ضد احتجاجونه هم د ځایي خلکو لخوا روان دي. د بلوچستان په خاران سیمه کې 4 تنه وژل شوي او خپل خپلوان یې وایي چې د نامعلومه کسانو لخوا دغه کسان په خپلو کورونو کې وژل شوي. د ایران پولیس سره سیل دغه سیمه کې د پولیسو ځایي مشر ډیوته ویلي د پیښې مقدمه د ترخهګرۍ پر ضد جوړې ادارې لخوا د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې ده. دی وایي چې دې وخت پولیس او امنیتي ادارو لخوا په ګډه پلټنې پیل کړې شوي، خو لا هم څوک نه دي نیول شوي. ځایي پولیس وایي چې تیر شپه نه وخت نه معلومه کسان د سیمې یو مخور تن په کور ورننوتل او د کور دننه یې ډزې پیل کړې چې پکې 4 تنه وژل شول. په پیښه کې 1 تن ژوبل شوی هم دی. دغه پیښې مسؤلیت لا تر دې وخته چا په سر نه دی اخیستی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ د مشر نوم به د نهي او یا شروع په ورځ باندې اعلان کړی شي. د پاکستان یو ځایي ټي وي جیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزیر ویلي د پوځي مشر د ټاکنې عمل به د ګل په ورځ شروع کیږي. د ویلي پوځ په ملکی سیاست کې څه کار نشته، خو چې کله یې ځان د سیاست څخه بهر کړ نو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوځ مخالف شو او د نوي پوځي مشر ټاکنې معامله یې لنجمنه کړه. د دفاع وزیر خواجه آصف د جیو ټي وي سره خبرو کې ویلي عمران خان پوځ د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کارول غوښتل، خو چې کله هغوی انکار وکړ نو عمران خان د پوځ مخالف شو او وی ویل چې دوی د نیوټرل نه پاتې کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت په پارلیمان کې د عدم اعتماد په ووټ ختم کړی شوی وو، خو د یې تور په امریکا او پوځ باندې پورې کړ. د امریکا په اړه د تور نه د کڅه هم اوس وروسته شوی، خو لا هم په پوځ یې دغه تورونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د عمران خان ملاتړي پخوانی مرکزي وزیر شیخ رشید ویلي راتلونکو لسو ورځو کې به د قام او هیواد د تقدیر فیصله کیږي او قسمه فیصله اون نشوه نو په هیواد کې به اړی ګړې نور هم زیات شي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان غړیتوب ختم کړی. د جمعې په ورځ خپل اعلامیه کې دغه د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا MFC افغانستان د غړیتوب ختمولو اعلان کړی دی. یاد ائتلاف چې کناډا او هالند یې مشري کوي ویلي د ائتلاف ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوالې ټولنې لژمنو سره سمون نه خوري او رښتیا دا دي چې دا صورتحال ډیر د اندېښنو وړ دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري په سمدستي توګه د یاد ائتلاف د پریکړې په اړه باندې کوم خبرګون مخته نه دی راغلی، خو د طالبانو له لوري په تیرو وختونو کې د رسنیو پر ضد د بندیزونو په اړه کې دونکې نیوکې رد کړې شوې دي او دوی وایي چې په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ حکومتي فشار او یا بندیزونه نه دي پر ځای کړې شوې. د افغانستان وتلي خبريال زیرک فهیم وایس اف امریکا ډیو سره د خبرو په وخت ویلي په یقیني توګه چې دا مهال افغانستان کې خبريالان له یو اندېښمن حالت سره مخ دي او حمزه ک په 2000 کې نږدې 1000 خبريالان خپل دندې پرې خو دي او ډیر داسې هم دي چې افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي. د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو او هیوادونو له لوري بیا بیا په طالبانو دا غوونه کیږي چې د رسنیو ازادۍ او بشري حقوقو په لړ کې د نړیوالو سره کړي خپل ژمنې سرته ورسي، خو طالبان د ریز لري چې دوی نړۍ سره کوم ژمنې کړي دي په هغه باندې ولاړ دي. د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. د برتانیې دفاع وزارت په خپل استخباراتي راپور کې ویلي چې روس په یو ورځ کې د ملکی بانډونو په سر زیات رقم را جمع کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دغه ډول د پیسو را جمع کول د دفاعي اخراجاتو به حاله ساتلو لپاره مهمه لار ده. په اوکراین د حمله وروسته دا د روس په دفاعي بجټ کې لومړی داسې اضافه ده چې لیدل کیږي. په ټویټر تازه خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د روس دا اضافه 14.8 ارب ډالر ده. روس دفاع بجټ 4.8 ارب ډالر اندازه کړي، کوم چې د کال 2021 اعلان کړل شوی بجټ نه 40% زیات دی. بلخوا اوکراین چارواکو د کیف خار د سختې یخنۍ له کبله په مکمله توګه د تړلو خبرداري ورکړی دی. د خار خاروال ویټالی کلیچکو د اسوسییټډ پریس خبري ادارې سره خبرو کې ویلي د بجلی بیا بحالولو لپاره مامورین په کار اخته دي، کوم چې د روس لخوا په بمباریو کې تباه کړل شوی و. د روس لخوا دغه بمباری اوس هم د هیواد په یو شمیر برخو کې دوام لري او د اوکراین وزیر اعظم دینس شیمبل ویلي د اوکراین په سویل کې په اوډیسا او په شمال کې کیف کې بجلی قطع شوی او دغه سره د هیواد نږدې نیمه آبادی د بجلی نه محرومه شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو تر مخه روس د شروع چهارشنبه پورز د هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات رقم راټول کړی دی. د رقم د راټولولو په اړه وزارت ویلي دی چې په اوکراین د یرغل وروسته د دفاع خرچې په غیر معمولي توګه زیات شوې دي، ځکه دا د دفاع د لګښتونو پوره کولو لپاره ډیر مهم دی. په ټویټر باندې د خبرو شبیو وروسته او معلوماتو تر مخه 14.8 بلیون ډالر راټول شوې دي. په دې اړه د وی او وی رپورت د ډیبي همکار اربا محمود علي وړاندې کوي.
روس د کال 2023 د پر شاوخوا 4.8 بلیون ډالر دفاعي بجټ یا بودیجه اعلان کړی دی.
دا د کال 2023 د پاره په کال 2023 کې په ابتدایي توګه د اعلان شوی بجټ نه د 30% نه هم زیاته اضافه ده. د دفاع وزارت ویل دي چې د پور اخستلو مقدار خای د روس د مالی وزارت ګڼي و سنی حالات د دوی په حق کې دي، خو د راتلونکي مالی کال پاړه د غیر یقیني صورتحال څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې درجه حرارت د 0 ډیګري سینټي ګریډ نه هم راښکته شوی دی، په کایف کې چارواکو د مکمل بندیز خبرداری کړی. اے پی خبری اجنس سره په امریکا کې د خار میئر ویتالی کلیچکو او ویل دي چې چارواکو د بجلیګرو د بحالې هڅې کوي. د اوکراین وزیر اعظم ډینس شماهل ویل دي چې د روس هوایي بمباری کې د کایف ګریډ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی، او یوازې دا نه بلکې په شمال کې د کایف نه واخله تر د جنوبي سیمې اوډیسا پورې د روس په بمباری کې د اوکراین د توانایي نظام نیم په نیمه تباه کړل شوی دی. د یورپی کمیشن مرستیال صدر سره د خبرو اترو په وخت شمایل ویل دي چې د بده مرغه روس په ولسی اډانه یا انفراستراکچر میزایل اولی او د خپلو دې بریدونو د لارې دوی د ولس خلاف جنگ پیل کړی دی، ځکه چې ولس د بجلی اوبو په ژمي کې د ځانونو د ګرم ساتلو او د رابطو نه پرې کوي. وزیر اعظم زیاته کړې چې روس په 15 نومبر د اوکراین په ښارونو تر 100 پورې میزایل ورولې دي او تقریبا نیم په نیمه د انرژي نظام یې ناکاره کړی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ خپله وینا کې ویل دي چې د انرژي د بیلابیلو کمپنیو په هڅو تر ډیر حد د بجلی په کمی قابو موندل شوی ده، او په باقی پاتو علاقو کې هم د دوی هڅې دوام لري. ملګر ملتونو په ژمې کې د بجلی د نشتوالي په صورت کې د بشري کړکیچ خبرداری کړی. زیلنسکی په کال 2023 کې د یورپین یونین لخوا د 3.5 بلیون ډالرو د مالی مرستو هرکلی کړی، او زیاته کړې ده چې روس د خپل ځان د راغونډولو دپاره د لنډمهاله اوربند هڅې کوي، خو داسې کولو سره به حالات لا نور هم د بدې اړخ ته لاړ شي. زیلنسکی ویلي دي چې یوازې د روس د زورورتیا ختمولو په صورت کې اصلي او اوږدمهاله امن قایمېدلی شي. د یل یونیورسټي د هغه رپورټ چې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ یې هم ملاتړ کوي ویلي شوی دی چې په خیرسون د روس د قبضې په وخت د مارچ د میاشتې نه تر د اکتوبر د میاشتې پورې 226 کسان نیول شوي یا بې درکه شوي دي. د اوکراین وزیر اعظم پارلماني غړو او نور چارواکو په خیرسون کې په روس د بشري سرغړونو تورونه لګولي دي. رایټرز په دې اړه د اوکراینی چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. روس په عامو خلکو د تشدد تورونه پکله رد کړي دي. په عین حال کې روس د جمعې پر ورځ دعوه کړې چې اوکراینی پوځیانو د لسونه زیات نیول شوي، د روس قیدیان وژلي دي او په کایف یې د جنگي جرمونو تور لګولی دی، او زیاته کړې ده چې مغرب په دې ځانونه غلي کړي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو اردن کو دا وایس آف امریکا ډیو ده. په نړیوالو خبرونو کې باورې چې د ولسمشر جو بایدن حکومت د امریکا د هغه قانون دفاع کړي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ته یې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي په مرګ کې د قانوني کاروایۍ نه د تحفظ یا ایمونیټي ورکړي ده. دا حکومتي پریکړه د زیارت پنجشنبه په ورځ هغه وخت راښکاره شوه کله چې د وزارت خارجه لخوا د ویرجینیا یو وضعي عدالت ته په لیکلی بڼه ورکړل شول چې سعودي وزیر اعظم محمد بن سلمان د یو بهرني هیواد د حکومت مشر دی، هغه ته دغه تحفظ حاصل دی او د عدلی د وزارت نه یې د دې د قبلولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد اکرام څخه اوري.
د امریکایي انتظامی دغه فیصله د تیر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د واشنگتن ډی سي زلي عدالت ته په یو لیکلي خط کې ښکاره شوه چې پکې خارجه وزارت ویلي د یو بهرنی ملک د حکومت د مشر په حیث دوی د سعودي عرب وزیر اعظم محمد بن سلمان ته استثناء اجازت ورکوي، او د انصاف وزارت نه یې درخواست کړې چې عدالت دې هغه ته ورکړل شوی استثناء ومني. په دغه خط کې ویل شوی د استثناء فیصله کولو سره خارجه وزارت د وژل شوی خبریال جمال خاشقجي د وژنې په ضد اوسنۍ مقدمه په ولتیا باندې کوم اړخ نه اخلي او د جمال خاشقجي د وژنې غندنه تکراروي. دغه فیصله ناقدین دی خبره ته اشاره کوي چې سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د 13 ستمبر په میاشت کې د وزیر اعظم په حیث اعلان کړو، او هغه په خصوصي توګه باندې په دی وجه دغه څوکۍ یا عہده اخیستې و، ځکه چې دا به نوموړي ته د پزت د خاشقچی چنغلي یا منګیتر خدیجه چنګیز لخوا جمع کړي مقدمه کې استثناء ورکړي. سعودي صحافي خاشقچی په کال 2013 کې د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونسلخانه ته وغلو، خو بیا ژوندې نه دی لیدل شوی. د رویټرز خبری ادارې د رپورټ تر مخه خاچقجي د سعودي حکومت ایجنټانو وجلې او ټوکلي ټوکلي کړي وو. رپورټ وایي د امریکې استخباراتي ادارې ګڼي د خاچقجي د وجلو لپاره د عملیاتو امر سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړو. د خاچقجي چنغلي یا منګیتر خدیجه چنګیز په ټویټر د امریکې د فیصلې په اړه ویلي، جمال نن بیا مړ شو. هغې ویلي د دوی خیال و چې ممکنه ده امریکا د انصاف رڼا وي، خو پیسې بیا لومړی ترجیح وه. د وایټ هاوس د قومي سلامتیا شورا ترجمانې په یو بیان کې ویلي چې د امریکې خارجه وزارت د محمد بن سلمان په اړه فیصله په هغه اصولو کړي چې د اوږدې مودې راهیسې په ځای نړیوالو قوانینو د لاندې موجود دي. ترجمانې ویلي د امریکې د حکومت فیصله د مقدمې د قانونیت سره تعلق نه لري. د امریکې د انصاف ادارت وکیلان وایي د امریکې حکومت دا تعین کړی دی چې محمد بن سلمان د یو غیر ملکی حکومت مشر دی او د ریاست د سربراه په حیث د امریکې د عدالت نه استثنا لري. د ستمبر د میاشت په اخره کې سعودي بادشاه شاه سلمان د یو شاهي فرمان د لارې محمد بن سلمان ته د وزیر اعظم څوکۍ ورکړې وه، چې یو سعودي چارواکي وویل د هغه ذمواریو سره سمون خوري چې محمد بن سلمان یې په اوسني وخت کې ترسره کوي. د محمد بن سلمان وکیلانو تر میاشت په واشنگټن ډی سي کې یو عدالت ته ویلي چې د محمد بن سلمان د وزیر اعظم ټاکل کېدو نه پس هیڅ شک نه دی پاتې چې هغه د عہدې په بنیاد استثنا لري. روان کال د جولای په میاشت کې د امریکې صدر جو بایدن د سعودي عرب سفر کړو او د محمد بن سلمان سره یې د غیږ یا لاس ورکولو په ځای سوک ټکر کړو. رایټرز خبري اداره وایي د صدر بایدن په دغه اقدام باندې تنقید شوی و. محمد بن سلمان دا خبره ردوي چې د جمال خاشقجي د وژنې امر یې کړو، خو دا خبره تسلیموي چې خاشقجي د هغه په حکومت کې وژل شوی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ام اف سی د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې له دغه ائتلاف څخه د افغانستان د غړیتوب ختمولو اعلان کړی. یا د ائتلاف چې کاناډا او هالند مرشي کوي ویلي دي چې دوی ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره سمون نه خوري او حقیقت دا دی چې د اندېښنې وړ دی. د طالبان د حکومت له لوري په سمدستي توګه د یاد ائتلاف پریکړې په اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. طالبانو له لوري په دغه تیر وختونو کې د رسنیو پر ضد بندیزونو په اړه نیوکو په جواب کې دا تورونه راشبې دي او دوی وایي په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ ډول حکومتي فشار یا بندیز نشته. احسان محمد خان پرې نور حال راکوي.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ام اف سی د جمعې په ورځ په دغه اعلامیه کې د افغانستان غړیتوب د دغه ائتلاف څخه د ختمولو اعلان کړی. یاد ائتلاف چې کینیډا او هالند مشري کوي په دغه اعلامیه کې ویلي دي ائتلاف ته څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره سمون نه خوري او رښتیا ده چې دا صورتحال ډېر د اندېښنو وړ دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د سانګې استاد عرفان اشرف وویل افغانستان چې 2006 کال کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف غړیتوب لاسته کړی و چې دغه د افغانستان او د هغه وخت حکومت یو لوی کامیابی و چې د ائتلاف غړي هیوادونه په دغه ایواد کې د رای د ازادۍ په لړ کې کانې کړی و. خو نن د طالبانو په واکمنۍ کې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د میډیا فریډم کوالیشن دا ګام یا دا سټپس کوم دا داس حیرانتیا نه ده. مخکې به نور هم د طالبانو خلاف مونږ ته دا اندېښنه ده چې نور هم داسې ګامونه راځي. کته سو کتلې اوسه پرې میډیا فریډم کوالیشن سکوم دا هغه اوسه پرې داسې ګامونه نو په شت کړي چې هغه په بنیاد باندې دا رکنیت معطل شي. خو اوس ولې کوي؟ یقینا دا د هغه مایوسی خي چې کم د یورپیا ملکونو کې د امریکې کې او نور داسې ملکونو دي چې هغه ډونر ملکونه دي هغه امریکا افغانستان ته یو خ لار غواړي هغه ګوري چې طالبان حکومت یا دا داسه کارونه نکي چې هغه سره فریډم اف ایکسپریشن مخ کې لاړ شي، نو بیا هغه طرف نه وقتاً فوقتاً داسه ګامونه په مخ کېږي.
د افغانستان طالبان حکومت له لوري چې په سمدستي توګه د یاد ائتلاف پریکړې په اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو طالبانو له لوري په دغه تیرو وختونو کې د رسنیو پر ضد بندیزونو په اړوند نیوکو په جواب کې دا تورونه رد کړی شوي دي او دوی وایي په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ قسمه حکومتي فشار او یا بندیزونه نه دي پر ځای کړی شوي. خو د افغانستان وتلې خبریال زیرک فهیم له وی او ای ډیو سره خبرو په محل وویل یقیني توګه چې دا محل په افغانستان کې خبریالان له یو اندېښمن حالت سره مخ دي، او هم ځکه په 2000 کې نږدې 10000 خبریالانو خپل دندې پریښودي دي او ډېر داسې هم دي چې افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي دي.
اگر رسنۍ چې بیا برحاله پاتې دي دا غوي سره په غوي باندې نوي قوانين وضع کول او د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو سره ځانګړي مطلب د تاوتریخوالي پیښې دا ټوله د څه دي چې په افغانستان کې ګوته ورته نیول کېدی شي چې د رسنیو په وړاندې باندې ستونزې لا هم شته دي او ډېرې.
یاد دی وی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې لا تر دې دمه دغه حکومت لا کوم هیواد په رسمي توګه نه دی تسلیم کړی، او بیا د نړیوال بشري حقوقو تنظیمونو او هیوادونو له لوري بیا بیا په طالبانو دا غوښتنه ترسره کیږي چې د رسنیو ازادۍ او بشري حقوقو په لړ کې دي د نړیوالو ژمنو سره سم ګامونه واخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د خزانه وزیر قومي اسمبلی ته ویلي دي چې دغه هیواد دیوالیه کېدو خطر نشته، خو اقتصاد پوهان وایي خطرې شته. د ملک بازار مبادلې ذخیرې زیاتېدو ډالر راتلو او سیاسي ثبات ته اړتیا لري، ځکه چې اقتصادي ثبات سیاسي ثبات ته اړتیا لري. پوهان وایي د دیوالیه کېدو علتونه دا دي چې له بهر نه پانګونې نه راځي، ترسیلات زر کم شوي دي، او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قیمت هم غورځېدلی دی. د بوهان وینا ده تر کومه چې تجارتي او کرنٹ اکاؤنٹ خساره نه وي کابو شوی د دیوالیه کېدو خطرې به موجوده وي. نور تفصیل د ریاض حسین رپورٹ کې.
تیر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د خزانه وزیر مملکت عائشه غوث پاشا ویلي د ملک د دیوالیه کېدو هیڅ اندېښنه نشته، او د پی ډی ایم حکومت د ملکی اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. خو اقتصادي پوه قیصر بنگالی وایي د ملک د دیوالیه کېدو اشاره د 80% پورې خودل کیږي. دوی وایي ډالر د روپې په مقابله کې په بر روان دي، او د بهر نه خلکو پیسې را لېږل هم کم کړي دي. دوی وایي سو پورې چې د بهر نه راغوښتون کې غټ درآمدات او تجارتي خساره کم شوي نه وي، زه نه ګڼم چې مارکیټ بخشي، ځکه چې موږ د پخوانو قرضو واپس کولو او د تجارتي خسارې پوره کولو لپاره نوي قرضې اخلو. کله چې د $100 مال بهر لیږو او د بهر نه د $125 سیزونه راغوښتل کیږي، نو خساره او قرضې به سیوا کیږي. سو پورې چې تجارتي خساره نوي کم کړی شوي، دا بیا تشه داوی دي چې د دیوالیه کېدو خطر نشته. د اقتصاد ماهر ډاکټر میراج الحق وایي څنګه چې حکومت وایي دا وخت د دیوالیه کېدو خطر نشته، خو د ملک اقتصادي ډانچه چې څنګه روانه ده په دې ډول روانه وي، نو دا خطر به د همیش د پاره موجود وي.
زمونږ د وخت سره سره تجارتي خساره سیوا کیږي، د ډالر ان فلو کمي، ډالر اوټ فلو سیواي، فارن ایکسچینج ریزرو کې اضافه نه کیږي، هغه همیشه انډر فشري، نو همیشه د پاره به د ډیفالت کېدو خطر موجود وي.
د آسیایی پرمختیایی بینک سره کارکونکو ډاکټر غلام سمد وایي د پاکستان د دیوالیه کېدو ځواب هو او نه کې نشي ویل کېدی. دوی وایي د دیوالیه کېدو سری بته بلی شوې دي.
د ډیفالت سواپ په سی دی افورت او هغه پاکستان ریټینګ چې کم دی، نو بیسس پوینټ کې هو الموست 75% په دې لاست میاشت کې سیوا شو. یو چې دا هغه ریډ لاین دی کنه چې تاسو پته لګی چې را زموږ د ملک چې کم دی نو حالات رورو چې کم دی نو لګونته کې ګمبیر کېږي، خرابېږي کنه دي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي ملکی مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره $14.9 billion ده، او د یاد بینک سره دا وخت $2.9 billion ذخیره موجود ده. د خزانه وزارت وایي روان مالی کال په وړمبې درې میاشتو کې غیر ملکی ترسیلات زر 15% کم شوي، او په درآمداتو کې هم 12% کمی راوستي شوی دی، خو بجټ خساره د زر $4 نه اوړېدلې. د خزانه وزیر مملکت ایاز صادق امی اسمبلی ته ویلي دي چې د ائتلافي ګوندونو حکومت په تیرو 15 میاشتو کې $5.4 billion قرض اخستی، او د شمیرنې اداره وایي په ملکی کچا ګرانی 6% ته زیاته شوې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voadiwa.
او اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په برخه کې زموږ همکار سردار علي چاکار د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه اورو.
خو ګورېدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ډاکټر اسرار. محترم همیش خلیل سے په خپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوکې د ډاکټر اسرار په حواله د سلیکی وی چې ډاکټر اسرار د سید شمال بچا کرا د هوتی مردان په اله داخل کند کې په کال 1908 د دسمبر د میاشتې په 15 مورس پیدا شوه دی. د نسب سلسله پیر بابا سید علی غواس ترمذی رحمت الله علیه ته رسید. میٹرک کے پکال 1905 د مردان نا او ایف سی اے دا اسلامیا کالج پہ خبر نا او ایم بی بی ایس سے پکال 1905 پہ تم عیسوی دا خیبر میڈیکل کالج پہ خبر نا اوکو دا تعلیم دا مکمل کول نہ پسے دا پاکستان پا آرمی میڈیکل کور کے دا خپل ملازمت ابتدا اکڑا او د کال 1915 پیتم عیسوی د پاک وهن په جنگ کې شامل شو. د تمغه جنگ په اعزاز د ویړلو سره د کپتان په عہده هم منزل شو، خو بیا هم دغه ملازمت پریخود او د صحت په سیول محکمه کې کار شروع کړ. په مختلف اسپتالونو کې د خپل فرض د پوره کولو نه پس په کال 1908 عیسوی کې سیکشن افسر شو. وروسته بیا د فوجي ملازمت په سلسله کې لیبیا ته په ډیپوټیشن ولېږل شو. په لیبیا کې د 100 کلونو د ملازمت نه پس پاکستان ته واپس راغی او دوباره د صحت په محکمه پېښور کې د ډیپټی ډایرکټر په عہده کار شروع کړ. او په کال 1898 عیسوی د دسمبر په 15 ورځ د ملازمت نه په پینشن لاړ. د نوموړي لیکلي کتابونه د جون نغمه شیری مجموعه ده، د تکل په تکل د تکلونو مجموعه ده، او دریم کتاب دے طب جدید ایلوپیتی نہیں ہے. د غزل پا گلشن کے کم سس چلستن کی دا ڈاکٹر اسرار فن تا متوجہ کوی، ہغا دا دوی دا لطیف احساس خائستے دا خپل لڑ تخیل لمخا نمڑے پا یودا سے مقام فائز دے، چرتا چه حسن دا دوی دا غزل پا اینک کے دا خپلو رنگینو نندارہ کوی. د جمالیاتی ادباره د دوی تغزل د جدت په شفق رنگین دی. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. آشنا چې په واده دی اعتبار وکړم کنا، آشنا چې په واده دی اعتبار وکړم کنا، حیران یما چې بیا دی انتظار وکړم کنا. اے اخ کو اسویلو سو سلگو د ارمانونو، اے اخ کو اسویلو سو سلگو د ارمانونو، خندا بدرنا هم چرے یو وار اکڑم کنا. یو سوزلا خزان د پسرلی جامک کرارے، یو سوزلا خزان د پسرلی جامک کرارے، اس بیا یر یقین پدے بہار اکڑم کنا. او اغیار راتا اوے چی اشنا بدے نن راشی، اغیار را ته اوی چې اشنا بده نن راشي باور پدې خبرو د اغیار وکړم کنا او اسرار هر دیدنې زیاتوي د زړه غمونه اسرار هر دیدنې زیاتوي د زړه غمونه حیران یم چې بیا دیدن د یار وکړم کنا خو ګوریدونکو پر اتلونکي پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو اوس ما سردار علي ټکر لې اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.